ました。السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د دولت او طالبانو مرکچانو د لومړي ځل لپاره مخامخ ناسته وکړه او په ځینو مسایلو موافقه ته سره ورسېدل. پاکستان او هند ته د زلمی خلیلزاد له سفر وروسته د افغانستان دولت له ګاونډیو صادقانه همکاري وکړي. د اسرائیل او عرب هیوادونو د اړیکو حادثه، بحرین او متحده عربی اماراتو له اسرائیل سره د اړیکو د اډکېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر دا تاریخي پیښه یاد کړه. د لمرنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې دې چې راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د اوربان غوښتنه وکړه. نن د شپږیزې پایلو به د کابل بازان او مس عینک لوبډلې د اتلولۍ لپاره لوبیږي. او جرمني ژمنه وکړه چې له یونان نه څه باندې 1500 کډوال مني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو وخت د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکیل اړخونه یې یو تلپاتې اوربان ته وهڅول. دغه پریکړه لیک چې له مخې یې په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت وغځول شو، له دواړو مرکچي لورو وغوښتل چې د باور جوړونې لپاره د نورو اقداماتو په ترڅ کې شخړې د پام وړ کمې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه راز د سولې په خبرو کې د ښځو او ځوانانو د ګډون غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تیرو 19 کلونو اقتصادي، ټولنیزې او سیاسي لاسته راوړنې په تیره بیا د بشري حقونو په برخه کې، هغه چې د ښځو، ماشومانو او د اقلیتونو په برخه کې ترلاسه شوي، باید خوندي شي. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړه لورو د سولې د خبرو او د یو سمدستي اوربند د ټینګېدو لپاره د سیمې او نړۍ د اجماع پر اهمیت او هم په دې پروسه کې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران د همکارۍ د دوام غوښتنه داسې مهال کیږي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو په مقدماتي غونډه کې د ایران په استازیتوب چا برخه وانخیسته. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلي کې د هند بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې په دوحه کې د سولې د خبرو د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي چې په دې کتنه کې پر دې خبرې وشوه چې واشنگټن او نوې ډیلي په څه ډول کولای شي افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. نوې ډیلای دې ته په پام چې ویل کیږي د طالبانو مشران په پاکستان کې دي، د افغانستان سیاسي راتلونکي ته اندېښنه لري. ټاکل شوی چې د سویس ژنیف ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کنفرانس کوربه وي. دغه کنفرانس چې د نومبر په 23 او 24 جوړیږي، هدف یې له افغانستان سره د نړیوالو د ژمنو نوي کول، د 2021 نه تر 2024 کلونو پورې پر پرمختیايي هدفونو توافق او په مالي برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ یاد شوی. تمه ده چې په دې نړیوال کنفرانس کې به د څه باندې اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. د سپورت له ډګره نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به د کابل بازانو او د مس عینک اتلانو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت 12 بجې پیلېږي. کابل بازان لوبډله مخکې پایلو به ته وتلې وه، خو مس عینک پرون په دریمه نیمه پایلو به کې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره پایلو به ته لاره پیدا کړه. د شپږو لوبډلو ترمنځ دغه لوبې له 10 ورځو راهیسې په کابل کې روانې دي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان له 15 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال مني. دا اعلان وروسته تر هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ له اور لګېدنې وروسته ونړېده. د جرمنی د صدراعظم اړوند کریسټن ډیموکرات ګوند او متحد حزب پرون هوکړه وکړه چې له یونان سره د پیوستون په هدف د کډوالو 408 کورنۍ خپل هیواد کې قبلوي. پر دې سربیره جرمنی ویلي هغو 1500 بې سرپنا ماشومانو ته هم پناه ورکوي چې د یونان کمپونو کې اوسي. یونان کې د موریا کمپ له سوځېدو وروسته څه باندې 2000 کډوال بې سرپناه شول چې اکثره یې د افغانستان، سوریه او افریقا وګړي دي. د دغې اور لګېدنې په تور 15 افغان کډوال نیول شوي. اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو پرون په سپینه ماڼۍ کې په خپلو کې د اړیکو د عادي کېدو تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل وویل دوی دلته د دې لپاره راټول شوي چې د تاریخ لوری بدل کړي. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اروپای ټولنې جګپوړی ډیپلوماټ وایي دا اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. د دغې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون سه شنبه اروپای پارلمان ته په وینا کې وویل چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ انتخابات چې لوکاشینکا یې ګټونکی اعلان کړی له پراخې درغلۍ سره مل وو. هغه وویل وضعیت روښانه نه دی او دا ټولنه لوکاشینکا د ولسمشر په توګه نه مني. روسای خبر همدا چې د چک جمهوریت پروند کورونا وایروس 9899 مثبت پیښې ثبت کړي. په دغه شمیرو سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اختشو کسانو شمیر له 8000 واوښت. د جان هاپکنز په هانتون د شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د اختشو کسانو شمیر له 900 میلیون اوښتی او تر اوسه نږدې 913000 کسان له دې کبله مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. azadiradio.com یې آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې پر دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شي. دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرو ته کېناستل. خبرې پیچلې خو په صبر به مختزي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ.
دولت د سولې لپاره د گاونډیو ملاتړ هم غواړي.
زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
په هلمند کې د یوې مېرمنې په نوښت سلګونه ښځو ته د کار زمینه برابره شوې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې دغه نن ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دوه عربي هیوادونو بحرین او اماراتو له اسرائیلو سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې وکړې. په ځینو نور مسایلو هم راپورونه لرو. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکي پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید له زغم کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره هم کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرزالعمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلي خوزون دغه راز وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سهولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونې کړي، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په ارکی و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ داده چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت چې په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله. ویویل افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې هېواد کې د القاعده د ځپلو لپاره د خپل هېواد ماموریت هم بریالی وبالا وویل.
امریکا هدف ته رسیدلی. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې له مخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او ښځو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکوونکو د خزانې مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او وویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغوونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
واموریدل چې پرون په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او په دغو خبرو کې دواړو لورو سپارښتنه وکړه چې باید په راتلونکو غونډو کې او د بحثونو په جریان کې له زغم او حوصلې کار واخیستل شي. بل لور ته افغان حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې له بهیره صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفره وروسته کیږي. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی. ورسره د افغانستان ولسمشری ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبه په ورځ رسمي مذاکرات پیل شي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډیدلې دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب برکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی. هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کېدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپو ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هندي اندېښمن کړی.
د زلمی خلجا سفر تر ډیره د دوحې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي. مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ به هڅه کوو چې د ورځې په ترڅ کې او زموږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته د قطر له خبرو وروستی حال درکړو. نن هم د تماس ډلې سره کینی او ټاکل شوی چې د مرکچیانو مخامخ خبرې هم وشي، خو یوه ستونزه دا ده چې دغه خبرې تر ډیره د بند دروازو تر شا د رسنیو له سترګو پټې ترسره کیږي او د غونډې په ځای کې رسنیو ته هم په اسانه د لاسرسي اجازه نه ورکول کیږي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر د شوې حمله په اړه نوي معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ښاغلي صالح د موټرو پر کاروان تیره اونۍ په کابل ښار کې چاودنه وشوه چې لس تنه پکې ووژل شول او تر څلوېښتو ډیر نور ټپیان شول. د ولسمشر لومړی معاون دا تور په چا پورې کوي؟ له کابله خان محمد سیند راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د ترور په هدف خونړۍ حملې نوي اړخونه پیدا کړي دي. تازه ښاغلي صالح ټویټ کړی کوم مواد چې په دغه حمله کې کارېدلي په پوځي کچه وو. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي د ملي امنیت لابراتوار وایي پر ده په شوې حمله کې معمولي آر ډي اکس سي فور یا امونیم نایټریټ نه دي کارول شوي. د ویلي د دغو موادو نمونې د لار زونو لپاره متحدینو ته سپارل شوي دي. د ښاغلي صالح ویان ردوان مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې د طالبانو ملاتړي ځانګړي ځواکونه او استخبارات لاس لري.
حمله بر معاون صاحب اول ریاست جمهوری و مواد انفجاری که در حمله استعمال شده بود بدون شک
د ولسمشر په لومړی مرستیال حمله کې چکو مواد کاریدلی پرته له شک چې پکې د ځواک استخباراتي همکاري ښکاري. دا په دې معنی نه ده چې او چاودنه وشوه او خلاص.
ښاغلی مراد د افغانستان د خلکو د دښمنانو دغه حمله د افغانستان ملي ګټو ته د ژمنو او د جمهوریت د مدافعانو د له منځه وړلو هڅه ګڼي. ښاغلی مراد د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي د طالبانو او په افغانستان کې د نورو ترهګرو ډلو ملاتړي استخبارات ټولو ته روښانه دي. که څه هم پر پاکستان دا شان تورونه مطرح کیږي، خو د پاکستان حکومت د ښاغلي صالح د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، بلکې پخوا تر دې دا شان تورونه رد کړي دي.
اوریدونکو مخکمه په خبرونو کې واوریدل چې جرمني ژمنه کړې چې په یونان کې هغه کوم کډوال چې میشتې له هغه ډلې نه شاوخوا 1500 قبلوي. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې هلته د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست او 2000 کډوال بې سرپناه شول. اوس یو بل راپور کې اوري چې د یونان په موریا کمپ کې له اور لګېدنې وروسته په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې میشتو افغان کډوالو سره پوره مرسته شوې ده. په یونان کې د افغانستان سفیر وایي موریا کمپ کې د اور لګېدلو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی رسیدلی. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال راپور ته.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي راډیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګېدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی. په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 400 ماشومان چې سرپرستانې نه درلودل له موریا کمپ څخه یو ښار ته لیږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کمپ دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کمپ موریا کې 4 ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوال اوسیږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کمپ کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې د لاش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل اند زینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو لیکنه خپره کړې. د دې لیکنې په یوه برخه کې د طالبانو د مرکچی پلاوي د مشر مولوي عبدالحکیم حقانی په اړه وایي هغه چې د طالبانو د محاکمو مشر دی طالبان ورته د دینی مدرسو د یو مدرس په توګه درناوی کوي. ورځپاڼه وایي ګڼ شنونکي د مشر مرکچی په توګه د نوموړي ټاکنه د دې نښه بولي چې طالبان د سولې د خبرو له کبله د ممکن داخلي ویش په اړه اندېښنه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا سره د طالبانو د خبرو برعکس چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروستی هدف پکې واضح و د افغان لوري سره بحثونه به د اوربن ښځو د حقونو د واک ته شراکت د جزئیاتو په مسلو وي او دا به د طالبانو د یووالي لپاره یو ازمیښت وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي مولوي حقانی داسې نفوذ لري چې د وسلوالو خوري او ډېرې ځایي ډلې سره یو موټی وساتي. طالبانو د دوهې د بین الافغاني خبرو تر پایل لږ مخکې مولوي حقانی د خپل مرکچی پلاوي د مشر په توګه اعلان کړ. تر هغې مخکې د دې ډلې لخوا د شیر محمد عباس تانکزي په مشرۍ یو مرکچی پلاوی اعلان شوی و. د اتلانتیک کونسل خبرونې هم په دوها کې د افغان سولې په اړه لیکنه کړې او پکې د نړۍ د مشرانو یو پرانیست لیک ته اشاره کړې چې پکې د افغان سولې په خبرو کې د ښځو په معنا لرونکي ګډون ټینګار شوی. په دې پرانیست لیک کې چې د نړۍ د یو شمېر وسنیو او پخوانیو سیاسي مشرانو او نوموتو ډیپلوماټانو لخوا دی د افغانستان په سولې کې په ملي، سیمه ییزو او نړیوالو ښکېلو لورو غږ شوی چې د سولې په بهیر کې د افغان ښځو په بشپړه ګډون د یو سوله ییز او باثبات افغانستان په لور هڅه وکړي. د اتلانتیک کونسل خبرونه وایي په داسې حال کې چې د بې وسلۍ کولو، واک شریکولو، د بهرنیو ځواکونو د وتلو، د بشري حقونو د سرغړاوي او د سیمو پر سر د شخړو مسلې به د بحث په مرکز کې وي، خو د نړۍ له بېلابېلو ګوټونو څخه مشرانو په دې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو ساتل دي په خبرو کې شامل وي. خبرونې د سویډن د پخواني صدراعظم کارل بلت نظر راخسته چې وایي له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل اسانه دي خو داسې سیاسي هوکړې ته رسیدل چې د ټولو افغانانو راتلونکی خوندي کړي مهم دي. د پخواني اروپایي چارواکي او ډیپلوماټ د افغان میرمنو د حقونو مسله یوه مهمه مسله بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتې چې ورته پاملرنه وکړي. په دوها کې د افغان دولت مرکشي پلاوي کې څلور ښځې شاملې دي خو د طالبانو په پلاوي کې بیا ښځې نشته. طالبانو چې په خپلې واکمنۍ کې ښځې په کورونو کېنولې وي ویلي د اسلامي او افغاني عناناتو په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکوي، خو د ښځو د حقونو د برخې فعالان دا ډېره عمومي خبره بولي او د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د تیرو 19 کلنو بریاوو ساتلو ته اندېښمن دي.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. پرون په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادی کېدو تړونونه لاسلیک شول. په دغو تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وایي تر هغو به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته ونه رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ډېر لیواله دی چې وښیي د منځني ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسۍ بریالۍ ده، د دغو تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ وویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکېچ وروسته دوی د نوي منځني ختیځ لپاره یو باب پرانیزي. په دې مراسمو کې پر ترامپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي وویشتل چې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یوځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي خپلواک دولت د خاورې برخه بولي. متحده عربي اماراتو او بحرین دواړو ویلي چې له اسرائیل سره دغه تړونونه د فلسطینیانو ګټې خوندي کوي. د مراسمو په مهال د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیل مننه وکړه چې له خپلې خاورې سره د فلسطیني سیمو یوځای کول یې درولې دي. نتنیاهو چې په کور دننه د سخت دریځو یهودانو تر فشار لاندې دی ټینګار کړی چې دغه پلانونه یې په موقتي ډول درولي، خو له دغو هیوادونو سره د اړیکو له عادي کېدو څخه په استفادې هم غواړي وښیي چې د تاریخي ډیپلوماتیکو لاسته راوړنو وړتیا لري. له مصر او اردن وروسته د خلیج دغه دوه هیوادونه دریم او څلورم عربي هیوادونه دي چې اسرائیل په رسمیت پیژني. د چارو د کتونکو په باور له دې وروسته به عمان، سودان، مراکش او ان سعودي عربستان هغه نور هیوادونه وي چې ښایي د اسرائیل یهودي دولت په رسمیت وپیژني. په سپینه ماڼۍ کې د مراسمو تر پیل مخکې ترامپ وویل چې له شاوخوا 15 مختلفو هیوادونو سره په دې لاره کې ډېر وړاندې تللی دي، خو هغه د دې هیوادونو نمونه وانخیستل. په سیمه کې ایران او ترکیه د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې له اسرائیل سره د اړیکو پر عادي کېدو یې انتقاد کړی دی.
و موردل چې متحده عربی اماراتو او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو هوکړې لاسلیک کړې. په دغو مراسمو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم حاضر وو. ترامپ دا یو تاریخي پیښه یاد کړه او هیله یې وښوده چې ټول عربي هیوادونه له اسرائیل سره ورته اړیکې جوړې کړي.
We'll see what happens with Iran. I would say right after the election, within a period of
و ګورو چې له ایران سره څه کیږي. زه به په دې اړه د نومبر له ټاکنو وروسته خبرې وکړم. دی وی ونه یا ممکن یوه میاشتې په ترڅ کې لاندې موده کې به ایران وګوري چې وایي راځي ټول شیان سم کړو. ایران له رنز او تکلیف سره مخامخ دی. موږ نه غواړو هغوی رنز وویني. د ایران اقتصاد مخ په ځوړې روان دی. د هغوی ناخالص عواید 22% دي. هیڅوک دا وضعیت نشي لیدلی. د ریکارډ لکچه اوخت دي.
Perhaps a record setter.
ایران او ترکیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له اسرائیل سره د زینو عربي هیوادونو د اړیکو پر عادی کېدو یې نیوکې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس له نادلینه لیکلی وای افغان چارواکي او طالبان باید یو پر بل باندې باور پیدا کړي، باور پیاوړی کړي او بیا د سولې خبرې مختبوزي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلینه وای د سولې خبرو ته زیات خوشاله یو، خو افغان حکومت او طالبان باید د خبرو په وخت کې د کوم هیواد تر فشار لاندې رانشي. یو بل اوریدونکي قاری محمد مدنی له واما ولسوالۍ نه لیکلي وای زما په نظر کې بهرنیان افغانان په سوله کې لاس د بهرنیان د افغانستان په سوله کې لاسوهنه و نه کړي، مذاکراتو ته تر یو حده خوشبینه يم. بل اوریدونکي لالمیر ناصری لیکلي دی وای له ګرمسیر ولسوالۍ نه دا پیغام درلېږم، په بین الافغاني خبرو کې اول باید اوربند شي او اوربند ډیر ضرور دی. شفی جان زدران له خوست نادر شاکوټ نه لیکلي وای له بلاک لیست نه مې وباسي، نه پیګم چې ته اوریدونکو هدف سو. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب لیکلی وای خوشاله یو چې بین الافغانی خبرې پیل دونکې دي او دغه خبرې په دوحه کې پیل شوې دي. بل اوریدونکې د هلمند مرجین رحیم الله مقدس وای د سولې په خبرو کې باید ډېر حوصله نه کار وخصل شي او ورته خوشاله یم مختدی وکړي چې دا خبرې کامیاب شي. شفی جان بیا بل پیغام را لېږلې دی د لیکلي چې په د سولې په اړه یو څه لیکلي چې سم نه لوستل کېږي. محمد قاسم زواک لیکلي په دې وروستیو کې د ماین په چاودنو کې د بېګناه کسانو وژل کېدل زیات شوي دي. له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبراترو د پایل ملاتړ وکړ او ښکېل اړخونه یې یوه تلپاتې اوربان ته وهڅول. ملګرو ملتونو په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ کوي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون د افغانستان د بهرنی چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو وزیر سره د افغان سولې په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې د سویس ژینو ښار د نومبر د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې او سوکالۍ د نړیوال کانفرانس کوربه وي. نن د کرکټ لیګ شپږیزو سیالیو پایلو به ده. د کابل بازان او د مس عینک اتلان نن د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د غرمې 12:00 پیلېږي. جرمنی هوکړه کړې چې د یونان د 5 ټاپوګانو څخه 1553 کډوال ومني. دا اعلان وروسته له هغه کېږي چې په یونان کې د موریا په نوم د کډوالو یو کمپ اور واخیست. د اروپایي اتحادیه جکپولي ډیپلوماټ وایي د اتحادیه الکساندر لوکاشینکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د چک جمهوریت پرون د کرونا ویروس 989 مثبت پیښې ثبت کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام درته لرو چې تاسو پیغامونو ته اړوند ځانګړی شوی دی او تاسو د پیغامونو په اړه د چارواکو خبرې هم شته. خو اوس ځینې راپورونه را اخلو. په هلمند کې یوې مېرمنې سلګونه نورو ته د کار او زده کړو زمینه برابره کړې. د مسلکي زده کړو او د لاسي صنایعو په برخه کې دغه مرکز ته په لښکرګاه کې شاوخوا 300 هغه ښځې ورځي چې کونډې دي یا یې د کور د سرپرست لخوا په یوازې سر خرچه نه پوره کیږي. زموږ همکار الیاس دای په لښکرګاه کې دغه مرکز ته ورغلی او دا راپور یې راستولی.
په لویه تاکاوي یا زیرخانه کې چې تیت رڼا پکې خوره ده په یوه سپینه پلاستیکي لوحه لیکل شوي دي چې زموږ موخه د نورو ښځو دپاره د کار زمینه برابرول دي. نسیما ایساکزی یوازینۍ ښځه ده چې نورو 300 ښځو ته یې د مسلکي زده کړو او کار غم خوړلی دی.
یو دېرش استادان لرو چې په څلور بخشو کې دي.
د نسیما ایساکزی په محلي لګښت هغه مرکز د ښځینه او نارینه جامو ترڅنګ په لاس څپلۍ جوړوي او د افغانستان ډیرو ولایتونو ته د پلور لپاره لیږي. دا د خپل اسي توکو سره د خلکو د علاقه او بازار نه راضي دی. وايي شوونکې او زده کوونکې چې ټول شدې په خپل کار خوش دي.
دلته تقریبا یو دیش استادان لرو چې په سلور بخشو کې دي لکه نارینه غندونه او افغاني کالي او د سپلو غندل استاد چې دوی زده دي او نور پاتې ګرځي شاګردان دي.
د امنیتی ستونزو ترڅنګ کورنۍ او مذهبي مسایل هغه مشکلات دي چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو څخه د تعلیم او کار حق اخیستی دی. که څومره احصایه چې په هلمند کې به څومره ښځې کونډې او بېکاره پر کورونو ناستې وي معلومه نه ده. خو دوې ځوانې کونډې لیما او احمدیه وایي د محنت خواړه نه خوري. خوښې دي چې د خپل لاس په مزد ډوډۍ پیدا کوي.
زه غواړم چې خپل ته لاس یو څه وباسي. نه غواړي د نورو د مینت تر سنت لاندې زر هزار زیات لاندې.
تقریبا یو کال کې دلته کار کوو. درې ښځې خپل دا دغو نه ګټه راتولیږي د خپل د کور نه په کپه برابرو.
دغه مېرمنې په داسې حال کې د خپل لاس د مزد او تنخوا په ډوډۍ خوشاله دي چې ډېرې کمې د کار او تجارت اجازه لري. زما د پاره په هلمند کې چې ډیر وخت نام نه پاته سوی دی د شوز لخوا شوز ته د کار دغه ډول ګډ ځای عجب ښکاری. د دې مرکز دوه کارکونکي فیروزه او کافیا وایي چې مسلکی روزل سوي دي. د حکومت څخه د کار غوښتنه کوي.
موږ د حکومت څخه د غیل لرو. موږ د خوند د پاره نور غریبان کونډي چې دي د پاره یو کار جوړ تر څو چې موږ خپل مشکلات حل کړو. موږ د ژغ ترې ځای ورسیږي.
دلته خو ډېر شرې بیا سرپرست دي کار ته اړتیا لري. وخت وخت نه چې ځینې شرې د کور د مشکلات څخه نشي راوتلی چې دلته کار وکړي.
که څه هم د احصایې کار او ټولنیزو چارو رسوتونو تر ډېره مدا شمېرې زموږ په واک کې نه دي راکړي چې څومره ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي. اما د حکومت او مرستندوی ټولنو څخه د کار غوښتنه ډېر خلک کوي. ښځې چې د افغاني ټولنې محرومه برخه ده نسبت نور کشرونو ته مستحق ګڼل کېږي، خو چې تر ټولو مخکې کلتوري او کورني محدودیتونه تر شا پرېږدي او د کار اجازه ترلاسه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم راځو یو بل راپور راخلو. له غزنی څخه د افغان سکانو او هندوانو وروستۍ ډله هم ووتله. دا وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دوی په وړاندې ګواښونه زیات شول. په دې اړه پام وکړئ له غزنی نه د حبیب الرحمن تاثیر راپور ته.
د غزنی سکانو هم خپل کړي هندوستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیرتنات ساتونکو راجرام.
زما نوم راجرام دی، په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې وروستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندوستان ته کډه سوي دي. دا روان لمریزې میاشتې په 14مه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو واسطازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دوی د دغه لژکیو 150 کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه سوي دي. یوازې د غزنی په مرکز قرهباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا 250 سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمېر 21 تر راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسېدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر 40 کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځی لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو 20 کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری اوتارسنګ مې رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په اوتارسنګ پسې په ټولو سکانو په هېوادوالو پسې تللي دي یا یې وطن پرېښی، په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کله نشي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینهو سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند مو ښه سره خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مسپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه، داسې مې یادېږي. زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې بدی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وي.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ د بیرغ ورځ په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي، زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو ترڅنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
له دې سره د خبرونې خبری مسایل رانغاړو. اوس هم ورزو اونیس پروګرام ته ازادي او اوریدونکو ته چې فریبا ظاهری قربانه ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه خوشاله وسی. یوې بلې خبرونې ته ز فریبا ظاهر شرق لاستر ته وایم. دوستانو، په دې خبرونه کې بیا هم د سیلابونو موضوع ده چې مشتر ډیر ست پیغامونه راځي تاسو کوم سیمو کې چې سیلابونه راغلي دي، خلکو زیان لیدل دي او د مرستو غوښتنه کوي. موږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې په دې اړه ډیر زیات راپورونه هم خبره کړی دي، د چارواکو سره مو مرکې هم کړی دي. په دې ونه کې بیا هم تاسو یو څو پیغامونه د بیلګې په شکل راخلم، د خلکو ستونزې به ووري. خو یو مسله دا ده چې د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران کار وي، خو د دې زیانونو د کمیدو لپاره څه کېدای سي، څه باید وسي؟ په دې اړه د چاپیریال ساتنې د چارو له یو متخصص سره مرکه درته لرو چې هیله ده په ګډه یې سره واورو. وروسته نور پیغامونه هم لرو. په سر کې ستاسې پیغامونه راخلو چې د سیلابونو د زیانونو په اړه مو راسره شریک کړي دي.
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پالون بندې برف چې دغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالې بعضې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو سلاوګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځینبان کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کوم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي، په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید هغه ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي، او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې، خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته به ده چې یو ناکاره به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې، خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي، هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکی برکتی ولسوالۍ ځوان دي کلنا دي زاده یم. ځوان خپل کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر ځان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي. تاسو پورې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مستحق کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په
باره کې کوم مرسته سره ولې خلکو سره د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې راځي هغه هماغه د همبستګۍ مشران دي ورسره هماغه ته رسېږي نو دولت اشکم هیله کوم له هغو موسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته د هغو سروي وکړي هغو ته ورسوي ورته او سرکونه ډېر زوبل دي دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي د خلکو په جرګونه جرګو مځکه بس لاندې ده بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سامه سروي وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بل زه شبت خان غدرنم د خوست ولایت نه د خلکو ټولو سوالی څخه زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نره نړیواله ټولنه افغان چې څومره سوداګر دي دا باید دغه خلکو سره مرسته وکړي چې د اوبه وړي دي اوبه خلوندي دي کورونه ورناوړي دي خو په دا رقم دې سره وکړي چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي باید د دې ته څه ورسیږي باید د نو پیغام خپور شي نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي سوداګر دي دغه سره مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقی د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هر تجربه دولت تر ډیره هدا پرې مرسته وکړي ځکه چې دا و ټول شان ورسوي د دقیق معلومات زه خپل لرم د یو کولنۍ ټول غړي په شهادت رسیدلی د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدا پورې ډډه وکړي کوم ځایونه چې خطرناک یې ځکه په ډېر هیوادو کې به سیلاب راشي ځکه د بارانو وخت دی نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي پر مثال باید چې داسې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي خدای پر موږ باندې نه راولي پر مثال سایه ډېر به ښکار ده باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلې خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلې هغه شان یې لا هم باید چې ایستلې بس هغه هم پیغام دی وسلام په احترام.
السلام علیکم زاد زمان خبرې کوم نه کارته ناو نه د سپتان له نه دلته مونږ راته په کومو کې خلم راته نه زیره من سلام نه ده سخت زیره کې چې حکومت یې موږ ته نه دی راغلی خو نو که هم ډېر مری دي دوران یې سره نه پوي سره سلام ته احترام.
الو سلام علیکم ازادي راځو ته سلامونه بعد سلام د لوګر ولایت حاضری ول سوالي د منګل درې په ساحه کې سیلابونه ډیر وته دي موټرې موړي دي سرکې می جاړې کړې دي او ټولې په خیم ځکه لندې کړې تاسو نه خوښ کیږي پوښې دغه غم خوړې په امنار نه وته وکي. والسلام.
سلام علیکم زه د ازادي راځو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یو حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سرکو دا لاند څنګه نمشتی ته د کابل څنګه نمشتی ته ور فورې وته یو دا غلار سیلاب خراب کړی ده چې بوکلین نه بلې سیلاج نه کیږي دومره دا تنګای خراب کړی ده دغه باندې لزر کور شاوخوا 15000 کور تاګور اتاک دغه خلک سره د کومکو کې مشیشي حکومت کار څوک دغه کومکې د سرک په هغه د کومکو سره وکی یا دغه کورونا وهل تاسو د کومې بستی راغلي د خور غریب ته ورکی دغه سرک ته جوړ کی هغه بستی د خانانو ته نه ورکی غریبانو ته ورکی هغه سرک بم جوړ شي نورم په ماخه دغه ما پیغام د ځاخیل او تنګای د سنگنې مشتی نه دالار تر ګرځیدل ده نورم په ماخه
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته ځانګړي سلام کوم په دې هیله چې راته جوړ او خوش خوشاله یاست. لنډ پیغام لرم خدای دې چې ما پیغام نشرسي په کابل کې چې کوم خلک وبو وړي دي یا په نور ولایتو کې چې وړي دي یا په ولسوالیو کې چې لا بوتې زپلې دي او پر مړو خلکو مې دا غږ دی هغه کډی هلمند دي کډی کندهار دي هر ولایت په افغانستان کې مړو خلکو مې دا غږ دی چې دوی باید د هغو سره لاسنیوی وکړي او خپل تر وسه کومک ورسره وکړي.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو راستولې و د دې موږ هم درته خبره کړه. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل پیغامو کې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونه زیان رسولی دی دا زیانونه هر کال په افغانستان کې رسیږي د سیلابونو له کبله البته د طبیعي پیښو وړاندوینه او مخنیوي شایي ګران وي خو د دغو زیانونو د کمېدو لپاره یو څه کول پکار دي دا چې څنګه دغه زیانونه کمیدای سي زموږ همکار نورياس نوري د چاپريال ساتنې د چارو لپو عبدالولي مدقق سره مرکه پرې کړې ده او دا موضوع یې څېړلې ده. لومړی یې ترې پوښتلې چې د پروان په مرکز چاریکارو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې آیا د دې زیات احتمال نه و چې دغه سیلابونه به راووځي؟ یعنی مخکې تر مخکې دا وړاندوینه سوې وه که نه؟ په دې اړه ښاغلي مدقق وویل
د سیلابو راتک په افغانستان کې د څه کال خبره نه ده او د تیر کال خبره نه ده. تقریبا د تیرو دیارلسو کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده او دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټوو چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي او څه کال هم په ډېرې خواشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هېواد کې دا سیلابونه راغلل. په ډېرې خواشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. هر کال دا مسله
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینې دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بېرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوس یو ډیر زیان منونکي دي د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولای؟
اصلا خبره دا ده چې دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل او دا دوه ورځې ډیر کم وخت ده چې زموږ هیوادوال ځانونه آماده کړي تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوې ده چې زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې متاسفانه په غه شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات چې داسې یو سیستم باندې کار کړی ده او نه هغه بین المللي مؤسسات د دې ساکي همکار دي د دولت سره داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی ده چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
مدقه صاحب، یو بله موضوع چې خپله خلک هم له سیمې له راضي سره ډېر آشنا دي او ښه پوه دي چې کوم ځای کې کورونه جوړ کړي، کوم ځای کې جوړ نه کړي، خپله خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډېره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سا کې او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د سیاسي د مشکلاتو سره مخ کیږي. چې موږ توجه ورته وکړو دغه مسایلو ته او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې تر سره کړي نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولای شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولای ولی هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو سوچابیت کې خپله کومه مداخله سي کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د هغو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسې دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسې تلفات ورکړو په دې سا کې.
د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو د ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو ته یو جهان سلامونه وایم. ازادي رادیو زموږ د ګډه د چارګانو دی وځلو دی ولا رادیو ده. زمونږ د ولایت څخه خبرې کوم. دغه نظامي شهیدانو حق حقوق دلمن په ولایت کې هغه به وزن خلکو ته نه رسېږي. هغه واسطه والا خلکو ته ورسېږي له هغو واخیستل. دا دوم ځل یم دا به وزن خلک تر اوسه پاتې دي. د ازادي راډیو یو جهان رانانه کوم چې دغه زموږ پیغام دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد د هلمند ولایت نیوی ولسوالۍ کومې اړیکې نیولې ده. زما دغه یو مشکل و چې عمومي د ټول هلمند د انتخاباتو روپۍ مې ورکول شوې د پارلماني انتخاباتو ده. تقریبا یو نیم کال اعتراض چې ولې نه ورکول کېږي، تاسو خو مو دغه هیله او ارزو ده چې زموږ اختر مسؤلینو پرې ورسوئ. مننه. خدای
اور السلام علیکم. زه روزګام ده تګزار د ولسوالۍ سیسر خبره کوم. وروره دغه مزلار د طالبان او دغه د پرمز باندې بند کړی ده. وروره شی ودی خاطر نه پریزی د کندهار څوک د تیری ته نه پریزی د غلولار بند ده. موږ د حکومت ته مسجن صدا غوښتنه لرو چې دغه لارې لکه مزیدا پرته دی. وروره د خلکو شی نه څه پر دې د ولسوالۍ د بیا لاس بند ده. د تیری سوا خاطر مشر ودا د ګرد مصدا مولار د لارې بند کړی ده. د اشرف غنی صاحب ته موږ د غوښتنه لرو چې دغه لار و موږ وروره حکومت وای چې راځي کې یا طالبان سره خبرې ته ورسیږي. دا اوس د معاشر ورځ چې موږ یې جوړ کړی ده. سلام علیکم.
موږ غوښتل د مکاتبو په برابر ده په هلمند کې چې دغه کتابونه واخیستل شي بته نوی کار شروع کېږي. موږ د مکاتبو څخه دا غوښتنه ده د مسؤلینو څخه چې باید دا زده کوونکي یعنې ته باور وکړه چې په یوه سیمه کې نوي نفره سل نفره ته هم رسېدلي دي. نو دا په سیند کې بېخي ډېر دي. موږ د مکاتبو د مشرانو دا هیله ده چې باقي دغه شاګردان شل شل دانې یا دېرش دېرش دانې په سیمکو سره وویشي. زما په فکر سره نو بیا به د اوبا او کورونا څخه به موږ ژغورلي، ځکه چې په یوه سیند کې تقریبا سل نفره وجود ولري. بنا بیا په دغه کې بیا نه باید نه وایه کېږي چې یو شخص کورونا نیولی ته بند ټوله به د دې سره بیا شکیل په غاړه ولري، ځکه چې که یو نفر یو کور ته انتقال کړي ته باور وکړه چې سل کورونه نه زر کورونه بیا تخته کړي. نو زموږ د مکاتبو د مسؤلینو څخه دغه هیله او ارزو ده چې په یوه سیمه کې اتیا اویا نفره یې دی باقي یا شل نفره ته واړي، یعنې بچ فاصله سره مراد کړي. دا خو زموږ لپاره هم ښه ده، هیوادوال لپاره هم ښه ده. بیا به زموږ د کورونا څخه خپل ځان ژغوره دی. بس دا مو پیغام وي، لما زموږ پیغام مسجن کسان واوري. او سلام په احترام.
الو السلام علیکم. زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی ارغنده ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته پیغام رسوم. وروسته تر سلامه دا پیغام چې زموږ د دالې بند د تالې کاسه اوس وخت د دغه ندی د کښتو دی دی اوس راته وتړل دي. یعنې دا د کار کې حکومت کې کار پر وکړي چې مسلمانانو توبه پیدا سي. وسلام.
زورور آزاد ایدمن ولایت خبره کوم. مشر احمد حیدری د ګرشو ولسوالۍ څخه ورور سلام ته پلان ګرځته کې پر مخ باندې دغه دوه ورځې کې چې رنګونه وو چې زوریات مو یې دا کار نه کوي په هېڅ رقم کار نه کوي. دغه ځواني خو کې داسې مکاتو سره برابر کړم داس څه به کار نه کوي. سامه کوي وروره مننه دغه به پیغام دی وروره نور ته خدمت دی خادم وکړ.
السلام علیکم. زه رفیع الله د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه یم. هیله لرم چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. پوری چرواک سه هیله لرم چې زما هغه تر خپل ولر پوری چرواک ور سره.
زه بشیر الله حق مل د کنل ولایت په نورستان کې معلم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد بم د نورستان ولایت د وایګل د ولسوالۍ ټول معلمان د معارف وزارت نه خواهش کوو چې زمونږ د دوه میاشتو معاش بند دی. مونږ خو غریب خلک یو، زمونږ معاش هم دومره نه دی چې ټول مشکل پرې حل شي. نو په دې اساس محترم مقام نه هیله کوو چې زمون معاش چې د هر لارې وي کې متخواله شي. ډیر مننه، تشکر.
السلام علیکم، زه عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ نه. روزانه د غلار چې کوم ده د میدان خاره پورې سړی ځي، ډېره سخته خرابه ده، ټوله مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي، او چې کوم ده دولت دې ته باید جدي پاملرنه وکړي، او مقصد دا لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی. والسلام با احترام.
مننه کوم درنو دوستانو چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وي. موږ هم د دې خبرونو لاله خبره کړه. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د هواري برخې ته پاملرنه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي. مننه کوم او تاسو هم مننه، تاسو د نور پیغامونو په هیله هم يم. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.